آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان. په پارلمان د طالبانو برید پای ته رسیدلی دی. طالبانو د قندوز د ولایت دشت ارچی ولسوالۍ هم نیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلی دی چې نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. او اروپایي اتحادیې نن رسما موافقه وکړه چې په روسیې باندې لګېدلي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د امریکا د شمالي کارولینا په خار کې د تورپسو په کلیسا باندې د نه هوتنو د وجل کېدو نه وروسته غونډي او مظاهرې شوې دي، او په امریکا کې وسلوال تشدد واشنگتن یو ځل بیا دې ته مجبوروي چې د وسلو د درلودلو په مسالې چې په هیواد کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کېدی شي غور وکړي. د دې او نورو خبری مسلو د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
وسلوالو طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان ځان مرګ حمله وکړه او حمله پای ته رسیدلې ده. د پارلمان وکیلانو د نن په پارلمان کې غونډه درلوده چې د پارلمان د ودانۍ بهر چاودنې او د ټوپکو ډزې پیل شوې. غټه چاودنه د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازه کې وسوه، ورپسې نورې چاودنې وسوې او لوخړی اسمان ته وختې. د پارلمان غړي په بیړه مسؤول ځای ته ولاړل. رپورټونه وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه دېرش کسه ټپیان سوي دي چې پنځه یې ښځې او درې ماشومان دي. د پارلمان غړو ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر هم د اوس موږ سره د ټلیفون پر کرښه دي. وګورو چې وروستي جزئیات څه دي. بهیر صاحب،
بله سلام علیکم صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن شاوخوا لس نیمې بجې د پارلمان په ودانۍ باندې برید وشو. په دغه برید کې وروستي جزئیات د مرګ ژوبلې په اړه ویل کېږي چې یو دېرش کسه ټپیان شوي دي چې پنځه پکې مېرمنې دي او درې نورو کې ماشومان دي، چې یو ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی او نږدې روغتون په سیمه کې د استقلال روغتونو چې دا ټول ټپیان اکثره دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. وطنه برید کوونکو چې په پارلمان برید کړی و ټول د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. او د دې پیښې په غبرګون کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني احمدزی دا برید په کلکو ټکو غندلی دی، او تر څنګ یې په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو هم د دې برید غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو یا یوناما دفتر هم د یو خبر پاڼې په خپرولو سره دا برید په کلکه غندلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی دی، او د افغان حکومت سره یې د طالبانو په وړاندې یا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ودرېدو ژمنه کړې ده، او دا ژمنه یو ځل بیا تازه کړې ده.
مننه بهیر صاحب. نور جزئیات به په راتلونکو خپرونو کې ستاسو نه واخلو.
طالبانو د قندوز د دشت ارچی ولسوالۍ هم نیولې ده. خو د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د دشت ارچی او د چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به زر اقدامات پیل شي. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د چاردرې د ولسوالۍ وروسته نن اته بجې د دغه ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د قندوز د والی معاون حمدالله دانشی د امریکا غږ ته وویل چې د دشت ارچی په ولسوالۍ باندې د پرون رئیس جګړه روانه وه، او نن سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي ووتل. تر اوسه د دشت ارچی د ولسوالۍ په جګړه کې دواړو خواو ته د ځاني تلفاتو په باب رپورټ نه دی ورکړ شوی. اوس په قندوز کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن سره غږیږو. نیازمن صاحب، جګړه ختمه ده که ادامه لري؟
د دشتیارچی ولسوالۍ جګړه خو همغه د سهار تر اتو بجو پورې جریان درلوده، چې کله د ولسوالۍ مرکز او بازار مخالفینو تر ولکې لاندې راوست، د هغې نه وروسته جګړه پای ته رسېدلې وه. ولې یوه سیمه چې د قرلوق په نامه یادېدله، په هغې کې لا تر یو وخت پورې د مخالفین او د محلي پولیسو ترمنځ مقاومت موجود و، خو په جګړه کې د تلفات په اړه باندې تر اوسه پورې د چارواکو د خوا نه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي، او نه هم چارواکي د رسنیو او د ژورنالیستانو ټلیفونونو ته ځواب ورکوي.
نیازمن صاحب، دغه دوه ولسوالۍ د قندوز د ولایت د مرکز نه څومره لري دي؟
د چاردری ولسوالۍ د قندوز مرکز غرب لور ته په 6.5 کیلومتره کې موقعیت لري، او د دشتیارچی ولسوالۍ د دوز ختیځ لور ته په 5 کیلومتره کې موقعیت لري. البته د چاردری ولسوالۍ خو بیخي د ښار سره نږدې او دشتیارچی یو څه فاصله لري، خو بیا دشتیارچی د تخار ولایت د خواجه غار او وینو نور ولسوالیو سره هم سرحده ده، چې اکثر وخت د دواړو خواوو نه به دغه ولسوالۍ تر تهدید لاندې.
نیازمن صاحب، مننه. د دې ولسوالیو خلک د خپلو کلو او کورونو نه وتلي دي د دې جګړو نه مخکې؟
د چاردری ولسوالۍ خلک تقریبا 3 ځلې د خپلو سیمو نه ووتل او بیرته کورونو ته لاړل، او څه اوس هم د قندوز ښار د دورې په سر سیمه کې د خیمو لاندې میشت دي، او په زمن کې د دشتیارچی ولسوالۍ خلک هم هغه وخت چې وکړه جګړې سختې شوې دي به د قندوز ښار ته راوتل او یا به د امام صاحب
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن د دوشنبې په ورځ ویل چې نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. اشتن کارټر دا خبر نن په برلین کې په غونډه کې وکړه. په برلین کې هم دغه رات د جرمني د دفاع وزیر ارسولا واندرلیان سره هم خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دواړه نن وروسته مانستر ته ولاړ شي چې د ناروې او هالند د دفاع د وزیرانو سره خبرې وکړي. کارټر وویل لویدیز د روسیې سره د دښمنۍ په فکر کې نه دی، خو که چیرې لازم وسوه نو د ځان دفاع به وکړي. کارټر زیاته کړه چې موږ به د نړیوالو قوانینو په اساس او د ټولو لپاره د ښې راتلونکي په خاطر د خپلو ملګرو دفاع وکړو. کارټر به سبا د سې شنبې په ورځ د استونیا د دفاع وزیر سره د غونډې دپاره استونیا ته ولاړ شي. دا ټولې خبرې د دې دپاره کیږي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناټو غونډه جوړیږي. د ناټو په غونډه کې په دې بحث کیږي چې د روسیې سره څه وسي.
د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو نن د دوشنبې په ورځ په رسمي توګه موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه 6 میاشتې نور هم ادامه ولري. دا پریکړه نن په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د 28 خارجه وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د دې اتحادیې د غړو ملکونو د پارلمان استازو دغه پریکړه تیره هفته تصویب کړې وه. دا اقتصادي بندیزونه د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژي په سکتورونو د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې لګېدلې دي. ځینې بندیزونه پرې د اوکراین د کرایم او د ټاپو وزمې د الحاق نه 4 میاشتې وروسته وضع شوي دي. دا بندیزونه به د 2016 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نافذ وي.
اروپایي اتحاد د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مدیترانې په بحیرې کې سمندري عملیات پیل کړي دي چې هدف یې قاچاق براندي چې اروپا ته انسانان په قاچاق تېروي. د اروپایي اتحاد خارجه پالیسۍ مشرې فدریکا مغیرینی په لوکسمبورګ خبریالانو ته وویل چې د عملیاتو لومړۍ مرحله به دا وي چې په نړیوالو اوبو کې کشفي ګزمې ترسره سي تر څو د قاچاقبرانو د شبکو په هکله معلومات راغونډ سي او دوی وڅارل سي. هغې پر دې باندې ټینګار وکړ چې د دې عملیاتو اصلي هدف دا دی چې د قاچاقبرانو فعالیت چې ماجر په قاچاقي ډول اروپا ته تېروي بند سي، ځکه دوی پر ډیرو خطرناکو لارو ځي او یوازې 6 کال 2000 ماجر چې قاچاقبرانو اروپا ته رول پر لارې مرسول. میرمن مغیرینی داسې ویل:
Let me be very clear. The targets are not the migrants. The targets are those that are
making... اجازه راکړئ چې په ډیر واضح ډول دا ووایم چې زموږ هدف مهاجر نه دي، بلکې هغه قاچاقبران دي چې د دغو مهاجرو په سر پیسې ګټي. دوی د مهاجرو د مرګ په بیه پیسې ګټي. دا زموږ د هڅو یوه برخه ده چې غواړو د انسانانو ژوند وژغورو. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د یوروزون یا د 1900 هیوادونو چارواکي چې پولیس کای یورو ده نن د یونان په مسلې باندې چې پورونو ډوب کړي دي غونډه کوي. دوی کوشش کوي چې داسې یو حالت رانشي چې یونان د خپل پورونو قص ورنکړي شي. دا پورونه د دې میاشتې په اخر کې ختميږي. د یونان صدر اعظم الکسیس تسپراس په برسلز کې د نړیوال وچی صندوق د اروپا د مرکزی بانک او د اروپایی کمیسیون د رئیسانو سره ګوري. د پرون یو پیشنهاد کړی دی او د دفتر وایي یو داسې موافقه چې د دواړو لورو په ګټې وي دا ستونزه حل کولی شي. د اروپایی کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر نن ویلي دي چې نږدې ده چې دواړه اړخونه یوې معاملې ته ورسیږي. دی وایي موږ په تیرو دوه ورځو کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی خو مسله لا نه ده حل شوې.
جمهور رئیس اوباما وای امریکا د نژادي تبعیض په تاریخ نه د غالبه سوی. جمهور رئیس اوباما د کمیډین مارس مارون سره په مرکې کې دا خبره کړې ده. ښاغلی اوباما ویل د نژادي تبعیض تداوی مونږ نه ده سوی. اوباما هغه کلمې ته اشاره وکړه چې ځینې تورانو ته د سپکاوي دپاره استعمالوي او نور یې په دې خاطر چې تحقیر یې نه وي کړی د کلمې لومړی ټکی یادوي. اوباما ویل مسله دا نه ده چې نژادي تبعیض ستایانه، مسله د برالا تبعیض نه ده. خبره دا ده چې ټولنې په یوه شپه کې نه بدلیږي چې هر څه بیخي هیر کړي چې 200-300 کاله مخکې سوي دي.
د ختیځ آسیا دوه ملګري چې روابط ترخه دي، جنوبي کوریا او جاپان، د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو د 50مې کلیزې څخه په استفادې سره هڅه کړې ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دوه مسلو باندې خراب دي. یو دا چې جاپان په شلمه پیړۍ کې یو استعماري قدرت وو، او دویمه دا چې دواړو هیوادونو په ځینو سیمو باندې د ملکیت داوا کړی ده. د جاپان لومړی وزیر شینزو ابي په توکیو کې د جنوبي کوریا په سفارت کې په رسمي مراسمو کې چې په دې مناسب جوړ شوی وو ګډون وکړ. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک یون هی هم په پایتخت سیول کې د جاپان په سفارت کې په عین مراسمو کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. تاسو خبرو کې واوریدل چې د شمالي ولایت قندوز نه پر رسیدلو رپورټونه کې ویل شوی دي چې نن د دوشنبه په ورځ سهار 8 بجې د دشت چي ولسوالۍ په بشپړ توګه د دولت مخالفینو ونیوله. د دشت چي ولسوالۍ په داسې حال کې د مخالفانو لاس لویدلې ده چې 13 ورځ د چاردری ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. خبريال ګل رحیم نیازمن مخکې د قندوز نه په دې حق له رپورټ را لګلې ده.
له تیرو دوو کالو را په دې خوا د قندوز د چاردری او د شتیرچی ولسوالۍ له بازارونو او دولتي انګړونو پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، خو سږ کال مخالفینو د دغو ولسوالیو ودانۍ ونیولې. د قندوز د والی معاون حمدالله دانشی وایي چې سهار 8 بجې د دشتیرچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس ورغې. سهار 8 بجې او 2 دقیقې وي چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط وکړ. هغه زیاته کړه چې په خوا هم د دشتیرچی له مرکز او یو کلی قرلوق پرته ټوله سیمه د طالبانو په ولکه کې و. دانشی وویل چې په دشتیرچی ولسوالۍ باندې له پرون راهیسې جګړه روانه وه او نن سهار ترې چارواکي وتلي دي. هغه وایي چې د ولسوالۍ مسؤلینو ته کوم زیان نه دی وخته. دشتیرچی ولسوالۍ د قندوز له خاره 50 کیلومتره شمال شرق ته د خورینو غرونو تر شا پرته ده چې د تخار ولایت د خواجهغار او نورو ولسوالیو سره سرحد لري. له دشتیرچی ولسوالۍ څخه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤل ګڼي د ټلیفوني تماس په ترڅ کې وویل چې نن سهار یې د 12 امنیتي پوسټو له نیولو وروسته دغه ولسوالۍ ونیوله. هغه وویل چې د طالبانو لخوا د دغه ولسوالۍ لپاره ولسوال او د امنیت قومندان هم وټاکل شول. د دشتیرچی ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکي چې د دغه ولسوالۍ بازار ته تللی وو آشنا رادیو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې د ولسوالۍ بازار ته د طالبانو له راننوتلو وروسته ټولې دولتي ادارې چور او چپا ول شوې.
تقریباً د میکو مندانی چې کومې البته وسایلو وسایل تدیر خو دولت مخالفینو غلزان سره یو له لودالړې لا وسام دوم لري د چور په شکل باندې خپل باندې هم ویل موټر ته سره ورولې او موټر کې بارول هغه ډول توکي ته کې هم چوکې هم دفترې کوم معمولیت د چې وسایل چې هغه ټول خپل هم ویل او په خارو سیدونکو ته هم امر وکړي د دولت ادارې ته چې کوم څه دا وباسي دا کوم مثلا وسره سولر ایشولې او دې ترڅنګ دا سولر پکې شو ټول هغه وسایل چې د ژوند په چارو کې کارول کې هغه ټول اسلامې په خپل ډول له هم د سیمې په څیدونکو باندې فشار راوړو چې سودي وي کوي هم وسوځي تقریبا نږدې چې وطنلس شاوخوا کې موټرې هغه چې کومې دولتي چارواکو خلاص راوړې وي هغه موټرې په خپله په هغه موټر کې ډېر تګ راتګ کوي.
د قندوز ښار ته تر ټولو د نږدې ولسوالۍ چاردرې سقوط خلک اندېښمن کړي دي، خو له دې وراخوا د ښار په شمالي کمربند کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شیرخان بندر قندوز د لوی لارې بندول پر ځینو موټرو ډزې کول خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په قندوز کې د طالبانو په لاس د دوه ولسوالیو سر په سر سقوط خلک ویرولې دي. دوکانداران وایي چې له هغې ورځې چې د چاردرې د سقوط اوازه خپره شوې په ښار کې کاروبارونه خراب شوي دي. قیام الدین د ښار په یوه څنډه کې د پرزو د خرڅلاو دوکان لري. هغه وایي چې ښار په ولسوالیو آباد دی او چې له ښار سره د ولسوالیو لارې قطوي کاروبار خامخا خرابیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مود امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریده. په امریکا کې د وسلو په واسطه ورستی تشدد واشنگتن یو ځل بیا دې ته مجبور کړی دی چې د وسلو په مسلې باندې چې په دې هیواد کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کېدای شي غور وکړي. د امریکا اساسي قانون امریکایي اتباعو ته د وسلو د ګرځولو حق ورکوي. د جنوبي کارولاینا د چارلسټن د ښار وروستي برید چې په یوې کلیسا کې یو سپین پوستي امریکایي نه تور پوستي امریکایانو وژل، په دې ملک کې د وسلو د کنټرول په حق له یو ملي بحث بیا راپاروي. تر اوسه پورې د وسلو د ساتلو مدافعین په دې ملي بحث کې تل وډین کړي. په دې حق له تفصیل تاسو پام راګرځم.
د جنوبي کارولاینا د چارلسټن د ښار ښاروال جوزف ریلي د رامنځته شوې پېښې له امله خواشیني څرګنده کړه او داسې وویل:
We all have one thing in common. Our hearts.
موږ ټول تر منځ یو خبره مشترکه ده، هغه دا چې موږ زړونه مات شوي دي. رپورټونه وایي چې د کلیسا مشکوک برید کوونکی ډیلان روف، ته چې یو بې ثباته ځوان و، د روان کال په پیل کې د خپل پلار لخوا د روف په سالګري کې د تحفې په ډول توپک ورکړل شوی و. په عین حال کې ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د یوې داسې ستونزې سره مخ ده چې باید چاره یې وکړي. هغه داسې وایي:
Every country has violent, hateful or mentally unstable people. What's different is not every country is awash.
هر هیواد خشن د کرکی ډاک او د ذهنی لحاظه بې ثباته خلک لري. هغه څه چې په امریکا کې د نورو ملکونو په پرتله تفاوت لري هغه دا دی چې په نورو هیوادونو کې خلک وسلو ته په دومره اسانۍ سره لاسرسی نه لري. بنان زه داسې نسم فرض کولی چې ګونی دا نوی نورمال حالت دی. د وسلو مسله د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکي کال په سیالۍ کې د مخ علامت رسوي ده. ډیموکراتیک کاندیډي هیلری کلینټن وویل چې د چارلسټن د ښار غمیزه د کینیټیکټ او کولوراډو د ښار د وسلوال بریدونو وروسته رامنځته شول. په کینیټیکټ ښار کې پر ابتدایي ښوونځي باندې برید وسو او د کولوراډو ایالت په یوه ښار کې پر یوه سینما کې برید وسو. میرمن کلینټن داسې وویل:
We have to face hard truths about race, violence, guns and division.
موږ باید د ځینو سختو حقایقو سره مخ شو چې پکې د نژاد، تشدد، وسلو او بې اتفاقي مسلې شامل دي. زموږ د هیواد د ماشومانو څخه نیولې د کلیسا تر غړو او نورو عادي خلکو پورې چې سینماګانو ته ځي څومره نور خلک باید ووژل سي تر څو موږ په یو اقدام باندې لاس پورې کړو. د امریکا د وسلو د ساتلو د حقوقو ستر مدافع سازمان چې د وسلو ملي سازمان یا ان آر ای یا دی جی پر خپل دریځ ولاړ دی. د دې سازمان مشر واین لیپری داسې وایي:
We will elect our next great president of the United States of America and it will not be Hillary Rodham Clinton.
موږ به خپل راتلونکي ستر ولسمشر وټاکو، خو هغه به هیلری رادهم کلینټن نه وي. د این آر ای سیاسي نفوذ دونه زیات دی چې مشهور جمهوري غوښتونکي د دې سازمان په کلنۍ غونډې کې د وینا دپاره په لین کې ولاړ وي. سږ کال د فلوریډا پخوانی والی جیب بوش چې اوس یې ځان د ولسمشرۍ دپاره کاندید کړی دی په دې غونډه کې وینا وکړه. هغه داسې وویل:
I have a message for the Obama administration. Why don't you focus more on keeping weapons out of the hands of
the ولسمشر اوباما حکومت ته یو پیغام لرم. هغه دا چې ولې تاسې پر دې تمرکز نه کوئ چې د اسلامي ترهګرو لاس ته وسلې ورونه لویږي، تر دې چې قانون ته پر تابع امریکایانو باندې تمرکز کوئ چې وسلې د لاس څخه وباسي. د یادونې وړ ده چې د امریکا اساسي قانون امریکایانو ته اجازه ورکوي چې وسلې وساتي، او تقریبا امریکا د نفوس پر اساس شخصي وسلې لري، یعنی تقریبا هر امریکایي ته به وسله لري. دوه کاله مخکې د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا هڅه وکړه چې د وسلو رانیونکي مخکې له دې نه چې وسلې رانیسي یا پلاچک او وڅېړل سي، خو دغه لایحه په سنا کې ناکامه سوه او کافي رایې ونه ګټلې. ولسمشر اوباما وویل چې دغه راز اقدامات چې د وسلو رانیول تر یو حده کنټرول سي په سیاسي لحاظ خطرناک اقدامات دي، خو یو ورځ به راسي چې دغه اقدامات به پلویان پیدا کړي. هغه داسې وویل:
I know today's politics makes it less likely that we see any sort of serious gun safety legislation.
زه پوهیږم چې د اوسني عصر سیاست دې ته اجازه نه ورکوي چې د وسلو د مسؤلیت په برخه کې د کومه جدي لایحه تصویب سي، خو زه غواړم دا واضح ووایم چې زه لا مایوسه نه یم. زه یقین لرم چې یو ورځ به موږ بالاخره هغه څه چې ضروري دي هغه به وکړو. د یادونې وړ ده چې د چارلستن پیښه وروستۍ د وسلو سره تړلې تشدد و چې رامنځته سو. ډېر لږ امریکایان په دې باور دي چې دا پیښه به آخري او وروستۍ پیښه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. افغانستان په نړۍ کې خپل درې سفارتونه تړي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې دغه مسله به د افغانستان په سیاسي حالت، نړیوال اعتبار او د پیسو په سپما څه اغیزه وکړي. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
Woo!
د امریکا د شمالي کارولینا په خار کې د تور پوستو په یوې کلیسا کې د نهه تنو د وژل کېدو په خلاف غونډې او مظاهره وشوي. د دغو مظاهرو په لړ کې ځینې خلک د کولمبیا په خار کې د فدراسیون د جګړې د بیرغ خواته راغون شوي وو. دغه بیرغ د نژادي توپیر ضد سمبول ګڼل کېږي. د فدراسیون د بیرغ مخالفت کوونکي او حمایت کوونکي څوک دي او څه ایدیالوژي لري؟ په دې باره کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز پروفیسر علم پایان سره مرکه لرو چې په بل خبرونه کې به واوري. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. وسلوالو طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان ځانمرګي حمله وکړه. د پارلمان وکیلانو د نن په پارلمان کې غونډه درلوده چې د پارلمان د ودانۍ نه بار چاودنې او د ټوپکو ډزې واورېدل شوې. دا چاودنه د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازه کې شوې ده. ورپسې نورې چاودنې شوې او لوخړې اسمان ته وختلې، خو د پارلمان غړي ټول مسؤول دي او اووه کسه حمله کوونکي وژل شوي دي. طالبانو د قندوز د دشتچي ولسوالۍ هم نیولې ده. خو د قندوز ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دشتچي او د چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به زر اقدامات پیل شي. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د چاردرې د ولسوالۍ وروسته نن 8 بجې د دغه ولایت د دشتچي ولسوالۍ هم طالبانو نیولې. د قندوز د والی معاون حمدالله دانشی د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دشتچي په ولسوالۍ باندې د پرون رئیس جګړه روانه وه او نن سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي وتلي دي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر نن د دوشنبه په ورځ ویل نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. آشتن کارتر دا خبره نن په برلین کې په یوې غونډې کې کړې ده. په برلین کې هم د غراز د جرمني د دفاع وزیر ارسولا وندریلان سره هم خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې دواړه نن وروسته مانسلر ته ولاړ شي چې د ناروې او هالند د دفاع د وزیرانو سره وغږیږي. کارتر ویلي دي غرب د روسیې سره د دښمنۍ په فکر کې نه دی، خو که چیرې لازمه شوه د خپل ځان دفاع به وکړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د اروپایي اتحادیه خارجه وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. دا پریکړه نن په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیه د 28 خارجه وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو رویدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې افغانستان په نړۍ کې خپل درې سفارتونه تړي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې مسلې غږیږو چې دغه موضوع به د افغانستان په سیاسي حالت، نړیوال اعتبار او د پیسو په سپما څه اغیزه وکړي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.